چینی مرستندوی تر په هولندی نکړي. شیبانی ما پس میگی دوونی دزخی پا اندازه کچنه دانی سرا را ترگن شول. بودا پر ایک ددلو گوتو دانا ورنواخسته حقیطه پا زیر زیر وکتل. نارنجی و او د دوارو ارخونو زیر خالونه یا د تکو زیر استرگو غندی روخانه و. دانا یا پا جیب کی که خدا او میگویو تای وویل لطاسی او ستاسی لملکی نمننه. میگی د ځنګل په ډاکو بوټو او وښو کې لسترګونه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړو. د چوکیدارې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل په مسکا یې ورته وویل، ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ، که شتمن یو که بېوزله یو یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل، زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څخرو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندې بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال فیض الله تراب لکابو 15 کلونو راهیسی ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوې سریالې لس برخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او ولس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و. له نوموړي سره مې مرکه کړې، پام مو ورته را اړوم. تراب صاحب، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ډرامې ولیکل شوې، هر هر چا ولیکلې. تاسو چې تقریبا له شاوخوا 15 کلونو را په دې خوا ډرامې لیکئ، طبعا دا ډرامې به مو اورېدلې وي، هغه کوم معیارونه، کوم اصول چې د ډرامو دي، دغه په دغو اصولو برابرې وي نه وي؟
دا صحیح خبره ده چې په تېرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره دې چې امکانات هم وو، خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا ده چې د سریالونو جوړول چې ډېر زیات لګه خواړي، نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تشت یې فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تشه احساس نه کړله، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نه شي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په اخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې تې غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته وایسته چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلي؟
بله، نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلي دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما له ډرامونو په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 50 نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې تلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیوني ډرامې او هنري فلمونه لیکلي. همدارنګه مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه، لمر تلویزیون ته اوس په یو سیریال باندې لګیم. د تلویزیوني سیریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم، 10 برخې مې لیکلي دي، کېدای شي چې 10 یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 200 داسې ډرامې او سیریالونه مې لیکلي دي او هنري یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلئ.
زما ډرامې چې خلکو کې دا خبره مشهوري شوې دي او ډېرې خوښې کړې دي، هغه د پریوتې سیرې په نامه یو ډرامه وه چې دوستیاله په نامه یو ټیټکی هلک پکې کار کړی و، دا ډېره زیاته وچارېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه هغه محلونه ډرامه وه، څاپي دنیا، زنځیرونه. د پلانک په ځای مې یو فستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ورباندې شوي دي، په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حصه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهېږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګرانه خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیل وکړو نو بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او دا کلایمکس او دا شان ټول لکه څنګه چې په غنور کې شته دي، په دغه ډرامو او سیریالونو کې شته دي. منتها دا چې دلته ډرامه چې ده، ډرامې لیکل چې دي، دا په صحنو باندې بدلېږي او ځینې وختونه داسې کېږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کېږي، ځکه هلته اړتیا یي. خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه ده. ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته ښې خلکو ته بیښې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي زما په نظر باندې، که چېرته دولت دغه وکړي نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو، او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال هم ده؟
نه نه، فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه پیسې کې یو څه.
رادیو ډرامې چې دي دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نه شي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په رادیو ډرامه کې، مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کېږي وخت تېر شلو، خصوصا د وخت د تېرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو کې دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي، ساویم پکې څوک دومره درک کولی نه شي. مګر په تلویزیوني ډرامه کې ته هېڅ تېروتنه کولی نه شي، ځکه هلته خلک درته ناستي. یوه خبره به بله وکړمه چې د فلم او د ډرامې ترمنځ څه دغه ده. ډرامه چې ده، د دې حرکتونه چې دي، د دې کیسه چې ده، بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه. یعنی سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده، په ژوند کې چې کوم دغه پېښېږي نو په ډرامه کې هم دا پېښېږي، خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي، بیا هم د خلکو باور پرې راځي. بله خبره دا ده چې فلمونه بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي، او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي، لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې. بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تېرېږي، د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیز وي، په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته ښودل کېږي. مګر ډرامه چې ده، هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده. د دې دا کیسه هم همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روانه وي.
تراب صاحب، په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي، او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي. په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې، دا نقد شو، خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو. متاسفانه دغه برخه ته هېڅ توجه هم ونه شوه. د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي، وې نسوای کولای چې دغه سي ډرامې ولري او په مسلسل ډول خبرې شي. څه کول په کار دي تاسو په خیال؟ څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو؟
نو لومړی خو زه دا وایم، مشهره تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام، ځکه سیریال او ډرامه چې ده، د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلی، او دا نور خپرونې چې دي، دای خاخونه دي، دا واړه واړه. یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلی، دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي، دا چې دي بزنسمنان دي، دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي. خدا خبر صحیح نه ده، صحیح په دین ده کچیر تا وې نو دې په د پردو په ځای خپل سیریال نه لرلې. خدا ول خپل سیریال نه لري، د دې لږ ده دې چې دې په ارزان باید پردي سیریال نه رانیسي. د دې په وسیله باندې ډېر پیسې د اعلاناتو د لارې نه دې ځان ته راغونډي، په خپل باندې پیسې لګي، کړه غواړي، تکلیف غواړي.
نو تراب صاحب څه باید وسی؟
په کار خدا ده چې دغه زه خو دغه خبر شوم چې دغه ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویل چې تاسو باید نور خپل سیریالونه جوړ کړئ. دا ډېره د قدر وړ خبره ده، اگر چې دا مسؤلیت دغه چا چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري، مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه. اوس یو سیریال دی، هغې شوټنګ روان دی، زه په دغه بل باندې لګیا یم، د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سیریال نوم دی، په هغې لګیم. د دې نه وروسته یو بل لیکمه، نو خدای دې وکړي چې زه په دغه را روان کال کې درې څلور سیریالونه ولیکم.
تراب صاحب، دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی؟
خبره دا ده چې دلته خو لیکلې یو ستونزه او جوړول یې د هغې نه څو چنده ګران کار دی. ګران په دې دی چې دلته ممثلین نه پیدا کېږي، بس مونږ ګرځېدلې خواري م کړې ده. بیا د دې ډېرې برخې چې دي دا ما په داخل کې درکړې، ځینو ته چې اړتیا وه هغه ما په پاکستان کې کړلې، په سوات کې، ځکه هلته ښځې نه پیدا کېږي. هماغه پېښوري ښځو یا جنکیانو ته هم افغاني جامې زاړه او ګرد کمیسونه اغوستي دي، د هغې ژبه هم صحیح کړې ده، هڅه هم کړې ده چې لهجې پېښوري معلومه نشي. نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپله یم، او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي. تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې، څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوي؟
عمان صاحب، زه خو په پېښوري اصطلاح بیسیکلي د لنډو کیسو لیکوال یم. نو ما تر اوسه پورې 15 ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزیه داستانونو چاپ شوي دي. همدارنګه دوه ټولګې مې چې 15 تلویزیوني ډرامې پکې دي، هغه د ډرامو ټولګې دي. د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی، چېرته چې ارواپونه وي، 400 مخه کتاب دی. همدارنګه د دري نه مې ځینې آثار ژباړلي دي، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. نو دا خبره ټوټل زما 15 آثار مې لیکلي دي.
خدای مو تکړه لره تراب صاحب چې هم ډرامې راته ولیکي هم سناریوګانې.
مننه خدای خیر درکړي. بس دا خبره مونږ هر کاری نو
قدر من اوریدونکو اوس د 101 شپې 101 کیسې تر رادیوي کارتون وار دی. تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدل.
و نو یو سړی و چې قاسم نومېده. هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلي کور کې ژوند کاوه. خلک به د هغه د کور دروازې باندې درېدل تر څو په هغه خپل توکي وپلوري. په خواشینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و.
له مخې مې لرې شه
ګرانه ملګریه، لږې پیسې خوراکه.
زه ستا ملګری نه یم، زه له دې ځایه.
خو هر ورځ به ورڅخه تېرېده او په هغوی به یې خټې شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجاره
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې کنه؟
ښاغلیه زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکه ما شو.
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو ته دا د بوی په اړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دی همدا بدبویه بوټان دي؟ دا لری واچوا.
خو ښاغلیه دیرش کاله کېږي زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پخو کې ووینم. همدا اوس یې لری واچوا.
نظیم ډیر کلونه په ډیرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. تر دې چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ابو قاسم یې؟
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم، پوه شوې؟
هغه نو څوک دی؟
ستاسو باغبان، هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مالې تاسو ته درکړل شي ښاغلیه.
رښتیا؟ مالې څه دی؟ سرو زرو ګاڼې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولي وو.
زه دا بوټان نه غواړم، تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیه، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قاسم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ، هغه یې لرې واچول. هغه بوټان د خپل دیوال څخه لرې وغورځول. بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تېرېده.
مرسته، یا څوک دې مرسته وکړي، یو ډاکټر راوغواړئ، هغه ټپي شوی.
بله ورځ قاسم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قاسمه، زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم، او ته باید ورته 500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکې.
پینزه ساوه ده تلاسی که دا خو توکی دی قاضی سای
ترختی آوائی نوزر سکه باید وار که
قسیم پا غوصه که محکمه سخه بود
احمق قاضی زنده سه فکر کوی زرد تلاسی که هغلی ونه شوه دانو سرخم قضاوت ده
ابو قسیما
قسیم مخواله و گوری چه ده محکمه یو مامور ده هغ بویناکا بوتان لسکینی ولی دی
دا بوتان ده هم در سر ویسا
زد از دورون کی بوتان هیس نخوارم دا پرتل سردار چخه گتن کوی اخپله وساتا
اجازه نلرم چه زی وساتم دا استاسو دی
قسیم نورسن شکا بلای مجبور بوتانی اخیستی وای هغه هم نیخده بیڑایو لنگر زیتا لالاو ده هغی در پایا لال
لعنتی بوتان
قسیم هغه بوتان پو بوکی لری گزار کرل بوتان ده کب نیونه بیڑی پا مخی پو بوکی پراته وو او ده بیڑی پا رستن ای برخه که ونه خطل او ده بیڑی ده تاوولو مخ نیوهی که وو هم داو چه بیڑی لنگر زای سر ولگی ده زینی کپنی ون که پا قسیم ده هاگه ده کار شاهیدی ور کرد
داده هاگه کرد گڑی غر کرد ده هاگه گناه ده کرده هاگه هاگه ده شو کرد
یوزل بیا قسیم محکمی تا وغختل شو
ابو قسیما امر کوم تر سو پینزه زره ده تلاسی که ورکه زکا چی بیڑی ده خرابه کرده او هاگوی تا ده دیر زیان سوال های او ریختی قسیما
چا
تا کول شخپل بوتان زن سر ویسی
قسیم پریکرا وکرا تر سو حقا بوتان کم لری زای زنگ لتا ویسی او خخی کری بعد بختانا حال تا وقتی سوغل موجود وچی پس مکای سوری کنده
هم دوم را شور بازه پیسی پکی واچوا
ها گوی پا سوری که دغلا شو پیسو دوغر بای کونه واچوالا و بیای سوری بیرتا و پو خل
ده هیچا فکر به همراه نشی چه دلتا با پیسی ایوی
رازا چه لارد شو نور غلا هم وکو
کلا چه قسیم حال تا ورسید با هم آقا وقتی غلا لحاق زایت لیلی بو
اوز ویدر تا وخایم لعنتی بو تانو نور نشی که ولی ما وزا وروی هم دا چه دلتا مخاخم نور مو هیز کلا چوب نشی پیدا که ولی
تا دلتا چه گفه؟
کلا چه غلو بیرتا و گرزیدل قسیم هم آغازای کنده چرتا چه غلو پیسی خاخی کری بی
از موک ده کندل شه ویزای سخلا ریشا
داز ما کنده ده
او داسه ده او سایدر تا کارکم وی نیسا
غلو خپلی توری را و ویستی او قسیم پسیشول
مای پریک ده آغا پوهی که چیز موک پیسی چرتا دی
قسیم دیتا نکتل چی چیریزی هم آغا و چلی اوی غنده لانده ولوید او بیاده غنده ده سنده سخا یاو لوی سینتا چی ده تیرو تیگو او لرگه اوله کندو ڈاکو بلوید
دخده شکرده چه خلاص شوام
او رستا بیاله یوی شرشده سا خلانده بلوید کلا چه حقا سا حل تورسه دیرا راما شو تر حقا راما و کلا چه حقا بویناکا بوتانی سنگ تر اغلل ده قسیم زغام نور خلاص شوائی بو پریکرائی وکرا چه هاگو بوتانو تا اوروا چوی او پرتلی رو سخای نور سپاتی نشی هاگ دخپل کور پا چمن که اوربال کرا و بوتانی پکی واچول خوی او کارغو اور تا توب کرا و بوتانی لزان سر واخستل قسیم هم ور پسی شو
هاگ بیرتر اولا
غواړم وې څه جواب.
قسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل، خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بم ته وخوت. مخکې له دې چې د اور لمبې بړې کړي، د کور چت پرې راوغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خوا ته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هېڅ لار د وتلو نشته.
د لوګویو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره لس کروټو ډکه وه. قسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت، ټول کور یې چپه شو.
ابو قسیمه، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه، دا ډېر بدبوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغو بوټانو ډېر بدبوی ورکوه، خدا ابو قسیم په خو سره جوړول او ډیر آرام وو. او تر ټولو مهمه، هغه بوټانو تاله مند کړی وو. هغه بوټانو بیمه لرله او په هغه بیمه یې خپل کور جوړ کړ. او هر ورځ به ابو قسیم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قسیم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو پخیر.
سهار دې پخیر.
نن لږ اوبه ډېر خوښ شو.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قسیم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو اوس پوه شوی، که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنی نه ده چې هېڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اقل است دی سی کلینکونا دی پینزا کلینکونا سی
پسیکا که هم مار بیدیم در شکا مصبت تغیرات
را بیدیم اقل است پاکستان تحفظ پاکلا
تازو کنی دیسی دام کنی یادی مکنی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
مخم اڑوا داس خوم کوا مخم اڑوا داس خوم کوا زبالی ونیشما زبا شم تبا زبالی ونیشما زبا شم تبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوم داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا ہو خفا نو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا ہو خپا تو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا زبالی ونیشما زبا شم تبا زبالی ونیشما زبا شم شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما